پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس تویم. تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوړي. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند.
نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي د یرغل یادښت ورځ ده. طالبان یې په اړه څه وایي؟
دا ورځ افغانستان لپاره تور ورځ وه. د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیادم هم د دې نقطې نه و.
په پکتیا کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې.
له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي.
د نولس کلونو د کرکټ په اړه به هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره پر کېدونکي چلند اندېښمنه ده. په کندهار کې د شیعاګانو د یو جماعت ملا امام د چاقو په برید کې ټپي شوی دی او ټاکل شوی د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره له ایران سره مذاکرې نن بیا په ویانا کې پیل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکي چلند په اړه اندېښمنه ده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خپرونې سره مرکه کې وویل افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی له لومړیتوبونه دی او دوی طالبان ساري څو ډاډه شي چې هلته له نجونو او ښځو ملاتړ کېږي. بل ورته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پر ښځو د یوازې سفر پر بندیزونو اندېښنه ښودلې او هغه یې د ښځو بندي کېدل بللې دي. د طالبانو دغه وزارت تازه سپارښتنه کړې چې ښځې په یوازې سر یا له محرم پرته داسې سفر نشي کولی چې له څه باندې څلوېښت مایلو ډیره فاصله پکې وي. په کندهار کې د شیعاګانو د جماعت ملا امام او دریل منسکون کې د چاقو په گزارونو ټپیان شوی. یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یک شنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعاګانو اړوند امام علي په جماعت کې یو کس د ماسپښین تر لمانځه وروسته د دې جماعت پر امام یاسین سروري د چاقو په وسیله برید کړی او هغه یې سخت ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځکوونکو د امام د ساتنې هڅه کړې چې په هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او ټپیان کړي دي. د معلوماتو له مخې بریدګر نیول شوی او د طالبانو مسؤلینو ته سپارل شوی، خو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په پکتیا کې څه باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې دا زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي. د دغه بنسټ مشر ناهید امید ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د زده کوونکو شمیر لوړ کړي.
لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامه په لاره واچي ترڅو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونې او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې کورنۍ اقتصادي کمزوري دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو توان نه لري. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په همغږۍ کې نور زده کوونکو ته هم د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبان لخوا په کابل کې نیول شوی دی. د دغې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی نوري پرون ماسپښین د کابل په کارته پروان کې له خپل کوره بیول شوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کبله اندېښنه ښودلې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرکټ تر 19 کلنو د کومره آسیایی جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې مخامخ شوې دي. د لوبې پچا هند وګټله او افغانستان ته د بیټینګ یا توپ وهنې بلنه ورکړه. د افغانستان لوبډلې تر اوسه په 28 اورونو کې 99 منډې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان په دې جام کې وړمه ورځ له اماراتو خپل لوبه په لوی توپیر وګټله، خو تېره اونۍ پاکستان ته لوبه بایللې ده. ټاکل شوې ده چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره له ایران سره مذاکرې نن په ویانا کې بیا پیل شي. د اروپایي ټولنې د مذاکراتي هیئت مشر انریکا مورا تېره اونۍ د دغو مذاکرو د بیا پیل نیټه اعلان کړې وه. هغې ویلي وو چې مهمه ده د مذاکرو په اتم پړاو کې د کلیدي مسایلو او راروانو اقداماتو په اړه بحث او د امریکا له متحدانو سره له نږدې کار وشي. دغه مذاکرې له تېرې نومبر میاشتې راهیسې لږ پرمختګ لري. د چین، برېټانیا، فرانسې، جرمني او روسیې ډیپلوماتانو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستې ده، خو امریکا پکې په غیر مستقیم ډول ونډه لري. او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوي چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بې پیلوټو الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران لخوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویاند ترکی المالکی پرون خبریالانو ته وویل د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د سنا هوایي ډګر نظامی کړی او پر سعودي عربستان د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان بیا دغه تورونه ردوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هاریس وایي د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره په کېدونکي چلند اندېښمنه ده. کاملا هاریس ویلي دغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند نه دی رعایت کړی. اخوا د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیدر بار د طالبانو د امر به معروف وزارت لخوا د افغان ښځو په اړه نوی محدودیت چې له محرم پرته بل د لرې فاصلې سفر نه کوي د دوی د زنداني کېدو په معنا بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخېدو دي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن مرستیالې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره د روان چلند په اړه اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري. سو داډش چې حالت لنجونو او خزو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لوی مسایلو په حقیقت کې هم دا ټکی دی چې د خزو او لنجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسي او له طرحګری سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څو وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل له افغان ښځو او نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپلې اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامي امارات د خپل هواد د ټولو اتباع او حقوقو تجمن دی. هغه کښې دی یو کنارینه د هغوی د کار حق، د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسېږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلوې برخه په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هم دي په ځلونو ژمنه کړي چې د خصوصو د حقونو پر وړاندې بستونځې نه جوړي. خو د حکومت لپایل راهیسي په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان ښځو او نجونو سره د کیدونکي چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایي عاکف مهاجر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښځې له محرم پرته له 45 میله واټن ډېر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یو پاڼه لاس په لاس کیږي، خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څانګې مرستیالې هیدربار دا پریکړه د افغان خزو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له سلیر ویش ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د خزو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه خار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم کچیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان د عایده پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سمو د مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نه شي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو اغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوي او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي
ازادي راډیو ته غواګي است اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا او خامو موادو نشتون د دغه هیواد شاوخوا 40% فابریکې د سقوط له خطر سره مخ کړې دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل کابل، مزار، کندهار، هرات او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د دغې ستونزې له جدي حالت سره مخ دي. د نوموړي په وینا د بانکونو د عادي فعالیت نه پیل د نړیوال خو د افغانستان کنګل شوی پیسې او له نړیوال بازار سره د افغان سوداګرو کمزوري اړیکې نور هغه لاملونه دي چې د افغانستان سوداګریز او تولیدي چارې اغیزمنې کړې دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو د سوداګرو او صنعتي پارکونو د ستونزو د حل ژمنه کړې ده. د ننګرهار ولایت د ښاروالۍ چارواکو د نفتي موادو لپاره تازه نرخونه وټاکل. د دې ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو په یوې خبر پاڼه کې ویلي له دې وروسته باید په دغه ولایت کې یو لیټر ډیزل 90 افغانۍ، یو لیټر پیټرول 20 افغانۍ او یو کیلو ګاز په 20 افغانۍ وپلورل شي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د سرغړونکو سره بجدي چلند وشي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستي کې د افغانۍ په وړاندې د ډالر په لوړېدو سره د نفتي او خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. د یادونې ده چې دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په 100 افغانۍ او یو لیټر پیټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 40 پوله، یو ایرو 113 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ 80 پوله، یو سودریال 25 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګی است په پکتیا کې د وړیا زده کړو زمينه برابر شوې ده. په دې سره به لسکونه زده کوونکو محصلینو ته د زده کړو تعلیم لپاره لار هواره شي. په دې اړه پام وکړئ، یو راپور ته چې موږ همکار له پکتیا را لېږلې.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بېوزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. په پکتیا کې دا ځل د زده کوونکو د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید آزادۍ راډیو ته ویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسېږي.
اته سوا 12 زده کوونکو تر دا مهال لرو چې لومړی ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې د 900 او ذکر پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نوري برنامه په لار واچي ترڅو د هیواد ټول بچی له زده کړو برخمن شي.
د دغه خوانیز مرکز د کوونکې د تخوختې چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمينه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې د خوانیز فرصتونه ډیر کړي. زده کونکه هنزله وای په دې خوانیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمينه برابر شوی چې د کورنۍ اقتصادي کمزورې دی او نشي کولای د خار په نورو شخصي کورسونو کې ژمنی پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې دی اقتصادي ستونزې سره مخ دي او د مشتر سازان دي هغه په دشه کوي پراتن کې د هله چې دا رقم کورسونه په لار واچوي وړیا او د نور لسوس خمم داخله ده چې موږ دا رقم وړیا ژمنی کورسونه په لار واچوي.
یو بل زده کونکه اسماعیل وای دوی ته په دې خوانیز مرکز کې هغه مضمون تدریسیږي چې په خوانځي کې مشکل دی او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دلته راغلی مونته مریازی وای مومی پیزی او انګلیش راته وای لیکو لوست املا ده موږ دلته زده کړې کوو. دلته شاګردان راځي نیمه اقتصاد ډیر خراب یو نیمه لیکه دی هغه دلته راځي دا وړیا کورس یو ته جوړ کړی ده او درس کوي.
زده کونکو سنا الله هم په دې ځای کې د زده کړو بهیر خخی او لپاتو زده کونکو غواړي چې د زمين له رخصتوي ګټه پورته کی په کورسونو یا کورونو کې دی لوستونو سره ځان نه بی ارتباطه کوي.
موږ دلته د درس په خاطر راغلي د مسلکي استادان لخوا موږ ته درس راکول کیږي درې مضمونه دي هغه چا څخه مې دا غوښتنه چې د زمي رخصتانې همداسې تېروي یا په شخصي کورسونو کې ځان واچوي کې اقتصادي یا په خپل کور کې درس.
بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي. د پکتیا د پوهنې رئیس نیک محمد منیب وویل
او په پلان کې لون نورم لري چې تاسو پر ټول شاګردانو مشکلات حل شي بدر سره باندې شو باندې زمانی کورسونه وي او څوک مشکلات واچاته مشکلات یې چیر نشي.
اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا دوریم زره خونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې ورستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر خوانیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر لستوندو سره مخامخ کړای وو.
ور بشو کندوز ته د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو زیات شمیر امنیتي منصوبین پوځي یونیفورم نه لري او لعمل خلک د مسول او غیر مسول وسلوال ترمنځ توپیر نشي کولای. دوی ټینګار کوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالی تشې لارې دی هواره شي تر څو یو شمیر فرصت طلب کسان خپلې قیافې د طالبانو په څیر جوړې نه کړي او په ځینو سیمو کې هم په وسلوال غلا او په نورو جرمونو لاس پورې کړي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه یو تفصیلي راپور ته.
د کندوز ولایت ګڼ شمیر وستونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمیر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي او دې مسلې خلکو ته د مسول او نامسول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی 60 کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی و ازادۍ راډیو ته وویل
دا خواهش کوي چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلومي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی رازن څوک دی اصل مسول څوک دی. ډېر توجه وشي باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورمي چې سړی د هغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی دا غل دی دا رازن دی د دې باید فرق وشي.
دوی د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي څو خلک د مسول او غیر مسول وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي. د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري په دې چې مشخص شي دا کم یو کنتن نظامي ده کم یو غیر نظامي ده هر یو د یونیفورم د نظامی یونیفورم څخه سوء استفاده ونه کړي چې بیا یو لامل همدغه نامنی لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي.
د کندوز ښار یو بل وستونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادۍ راډیو ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي لباسونه منظم شي ډیر بخرای شي اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامی هیڅ نه کیږي په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي بل ولایت نه راشي هیڅ فرق نه کیږي او د غلم هم دغه سي دوی چې د لباسونه منظم کی ډیر بخي او امنیت کې ډیر تاثیرات راځي.
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالی له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي. د دغه ولایت خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو اوسیدونکي وویل،
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې د لباسونه غیر منظم دي، کنه دا باید منظم کړي. دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته متوجه کېږي، پېژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده، هغه ته نور هم ډاډګیرنه وشي چې ولا دغه موږ اردو جوړه سلا، موږ مثلا پولیس جوړ شو، موږ دولت جوړ شو، تمن ډېر تاثیرات کوي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی روحانی زیاته کړه، په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي.
غیر مسؤوله خلک خو نشي ګرځېدلی، که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کېږي او قانون منګولو ته سپارل کېږي، که سلا ورسره وي سلا ترېنه اخیستل کېږي، او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایطونه استفاده کوي نو هغه ترېنه بندېږي، قید کېږي. هیوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسؤوله وسلوالو مخه موږ نیولې ده او بیا هم نیسو انشاءالله، او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې.
پر کندز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ایتونو وستونکو هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتي منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي او دغه راز پوځي زده کړې ورکړي تر څو په ټولنې کې امن نظم ټینګ شي او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
طالبان د جدي شپږمه په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني جهادي څېرې هم دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو پیلامه بولي. سیاسي شنونکي بیا افغانستان ته د شوروي پوځونو یرغل یا راتلل عملونه بېلابېل ګڼي. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل ورځ سره برابره ده. دا هغه ورځ ده چې له ډېرو افغانانو یې قرباني اخیستې او کډوالۍ ته اړ کړي دي. جزئیات په دغه تفصیل راپور کې.
د جدیش پګما پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه او اته پنځوسم لمریز کال د جدیش پګما په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې دوه څلوېښتمه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه ګڼي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و، ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځ په افغانانو باندې را نه سي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بده سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د ښاغلي خرم په تازه کتاب څلوېښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت کې امین خائن و باند جنایتکار و خونریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د یوزرو درسو و پنجوسم کال د ثور په اومنیټه د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شونونکی پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل په اړه بیلابل نظرونه لري. سیاسی شونونکی او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایي،
د جدي د شپږمې نیټې مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلې مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د ډیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافاتو باندې، چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي او له بله پلوه بیل دی چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالف ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي، د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پښې د غځولو زمینه یې برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیاوایي که داود خان خپلې د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای، دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې هغه بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام ایران کو او بیاونه شو کوله چه ده انتخاباتو نیته و تاکی او انتخاباتو که واقع شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر عالی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آقوی ته وظایف سپاره لوینو که ده شو چه جمهوریت دیر تین کی. نو ماغا زوانانو بانده شده سر ای کودتا کرده و او دیر بی تجربه و اغیط ای کار رو سپارل، نو بنیاد دماغی زین خراب شد.
لیکوال و سیاسی شنون که علمگل سحر بیاوایی ده افغانانو خپل منزی ستونزی او به اتفاقی ده شوروی زواکونو دیرغل لامل شوه.
نو یامل د ما په نظر باندې زموږ خپل بي اتفاقي د افغانستان خلکو بي اتفاقي د جګړې د چالت پیغه وخت کې وي، هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
خاغلی سحر د ورته پی خو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې لډیرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر ده هغه محال ترخی خاطری بیانوی. محمد الله وایی هغه محال لتکلن و چه ده جمعی پیو سرش په ناپیجان ده خلک ده دوی کور تا ورغلل او ده ده پلار یه لزان سر بوتلو. اوس چه له هغه محال دو سال ویخت کال آوخته ده خپل پلار پاره معلومات نداری او ده پلار پاره چه ده کم تصویر په ذهن که لری هغه ده هماغش پی تصویر دهی.
روسانو که کمونیست زه هغه وقت که وړو که هم نپویدم زمون کور که تک تک و شا و پلار میوا تو هغه نباد زمان ده پلار مره او جوان دی ورک ده او مونگه نپویگه چو هغه جوان ده ده که مره ده. نو زمان پلار نه سیاسی فعالیت لرشته او نه کم دولت کارمندو.
کفایت الله نبی خیل ده افغانستان ده حزب اسلامی گوند بنسټ ای خودون کی محمد یونس خالص ورار دی. ده هغه ورځو پاړه وایي چې دای د خپل کورنۍ لخز او ماشومان سره د تورخم لاري خیبر پختونخوا ته کډوال شو.
زه ډیر زیات وړو کې اوم دام د هجرت په دوران کې او وګه اوم په کور کې مور مې د لو بخي اغه ته مې جړل چې ماته ډوډۍ راکې ځکه په کور کې کشرې زوم من پکور کی نہ ڈوڑے و چرا کڑے وا او نہ پیسے وی چھ باندھ نہ میں خستے وا نو دیہا کا دوری دغه حالت زما اس وقت دیا د نوزی.
پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد یرغل نه کاله دوام وکړ او بلاخره د جنوا د پریکړې لمخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر یو کال وخت ونیو، یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15مه نیټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پریښود نو ترخه موسکا یې په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
تاسو لا پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو تمیلونکو تمې او د خوانو په چې دام رسې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خوانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستاق خلکو ته ورسېږي. د اوسنی شکل نقدو توزیع کول دا پته نه یو څه کېږي خو نه لري. دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې ورسې خلکو پکې کار پیدا شي.
خپل مستاخ خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشو کېږي د کې اتمان مستاخ خلکو ته نه رسېږي. زما دا نظر چورګانه په پنځو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش به نو خود را کوي مشته، مګر سل فیصد چیرې اجرا شول؟ په پنځو میاشتو کې د درو میاشتو معاش چې زور د اسد میاشتو معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشته را کړل شو، مګر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف د دوو میاشتو معاش رسېدلې. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجرا شوي وي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجرا شوي، نو زموږ پیغام دغه دی چې ته واورې او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي هغه د پاتو میاشتو د هم
دغه موږ ماجر دلته پراته د دغه حاجي نجار په کاسته کې زموږ غږ څوک نه اوري. دغسې دی ماشي